بلکې هدف ایجاد د فهم دی، په هیدلې په یو پیخه باندې، په یو دوره باندې، او په دې کې علتونه ډېر زیات مهم دي چې ولې یو شی کیږي. په دې کې دلایل ویل ډېر زیات مهم دي، ثبوتونه پکې ډېر زیات مهم دي، او یو تنوع د ماخذونو ده پکې. دا یو عمومي نه ده، فرض مثال یو مسلکي تاریخ لیکنه، علمي تاریخ لیکنه د ټولې نړۍ احوال نه وایي، او یو خاصه موضوع لري. لکه د کاکړ صاحب په کتابونو کې افغانستان تاریخ دی، یو مشخص وخت نه تر مشخص وخته پورې. بل په دې کې لرلید ډېر زیات مهم دی. مورخ نه یوازې چې خپله تیوري وایي، خپل لرلید وایي، بلکې دا هم وایي چې زه ولې دغسې فکر کومه. دی په یو علم کې مورخ دا عالم دومره مهم دی لکه په تاریخ کې چې دی، ځکه دا تاریخ ده د حواسو سره، د علایقو سره، د سرګذشت سره ډېر زیات تړلی دی. او د ده لرلید، د ده کتل یوې مسلې ته، دا د تاریخ هغه کوم تاریخ چې دی لیکي، هغه کومې نتیجې ته چې دی رسېږي، ډېر زیات تاثیر لري. د دې دپاره مورخ نه یوازې چې خپلو ماخذونو ته، خپلو نظرونو ته باید تنقیدي وي، خپل ځان ته باید تنقیدي وي. د کاکړ صاحب په لیکنو کې موږ دغه تنقید بار بار ګورو.
مسلکي تاریخ لیکوال که یو اړخ ته ماخذ ته په تنقیدي سترګه ګوري، بل لور ته دی ماخذ ایجادوي، بیا هم له قسیم زیر نه اورو.
معاصر تاریخ لیکنه یو خبردار چې ماخذونه وجود نه لري، بلکې مورخ چې دی ماخذونه پیدا کوي، بیا ماخذونه ګوندي. مورخ ماخذونه پوښتنه لري، بس ځکه مورخ په ماخذ په خپل چی نه سویل، دا مورخ دی چې ماخذونه غږوي. نو کاکړ صاحب په دې باره کې د ماخذونو په غږولو کې، او د هغې نه په هغه خبرو کې ویستلو کې چې ماخذونه خپله نه وایي، یو ډېر بلا مهارت لري.
حسن کاکړ د کابل پوهنتون د ادبیاتو له پوهنځي په 1950 کال کې فارغ شو. بیا په 1960 کال کې بریتانیا ته ولاړ. هلته یې د لندن په پوهنتون کې وکاله د منځني ختیځ د اسلامي پیر او د اوسنۍ اروپا د تاریخ په څانګه کې زده کړې وکړې. له هغه وروسته د یو لړ څېړنې وکړې او د ډاکټرا سند یې ترلاسه کړ. د تاریخ لیکنې مهمه برخه د علت او معلول بیان دی. د شاغلي زیر په باور د پوهن کاکړ په کتابونو کې دغه برخه ډیره واضح ده.
ډیر قانع کننده دلایل وایي کاکړ صاحب کله چې د دې مسلې په اړه خبرې کوي. فرض مثال د پښتو ژبې په اړه چې خبرې کوي، د ما غوړ لیکنو په کتاب کې د یو مقاله چاپ شوې د پښتو ژبې په اړه، چې ولې پښتو ژبه په افغانستان کې عروج کوي او په تر او موندې امیر شېر علي خان په دوره کې، د دې په اړه کاکړ صاحب ډیر قانع کننده دلیلونه وایي چې ځکه چې دورانیان له فوز زی غلجیان راځي، ځکه چې فارسی د ایران له خوا استملاک کیږي، ځکه چې امیر شېر علي خان یو نوی اردو جوړوي، دغه اردو ته نوی منصبونه پکاريږي، دغه نوی منصبونه نمونه دی په پښتو باندې کیږي، ځکه چې د اردو افسران ډیر خلک چې دي لکه دورانی فارسی ونن د پښتانه دي. نو کاکړ صاحب دلایل وایي، نه یوازې چې پیښه روایت کوي، بلکې دلایل وایي. او د دلایل د علت او معلول رابطه چې ده، تر ډیره سره ډیره نږدې ده.
د شاغلی زیر په باور پوهن کاکړ په بهر کې د افغانستان په ارتباط ځینې منل شوي نظریې په علمي اصولو رد کړې دي. دی په دې برخه کې دا مثال راوړي چې یو شمېر افغانستان ته د انګریزانو او تزاري روسي ترمنځ د یو رامنځته شوي حایل په سترګه ګوري چې د یو تړون زیږنده دی. خو پوهن کاکړ دا نظر رد کړی او دا سیاسي کړی دی چې کله نړیوال د افغانستان د تاریخ په اړه څه لیکي، د ده په کتابونو سترګې نشي پټولی.
د افغانستان دولت په اړه چې کوم تاریخ دی لیکلی دی، د 1903 نه تر 1901 پورې، دا په خپل ذات کې د افغانستان د تاریخ په اړه یو ډېر زیات نایاب اثر دی، یو ډېر زیات مهم اثر دی. په دې کې له ډېرو زیاتو متنوع ماخذونو استفاده شوې ده. او کاکړ صاحب چې کوم نظر دی افغانستان د دولت د جوړښت په اړه لري، په دې کې کاکړ صاحب طاق دی. او دا همدغه وجه ده چې کاکړ صاحب ته په نړیواله سطحه باندې دته یو ډېر خاص جو ورکی. کاکړ صاحب یو ډېر هیجمونیک سړی دی. موږ افغانستان ډېر زیات مورخین لري، مګر څوک د افغانستان تاریخ لیکي، له ډېر مورخونو نه صرف مورخانو نه صرف نظر کولی شي، مګر کاکړ صاحب یو داسې سړی دی چې له دې نه نشي تېرېدلی.
استاد کاکړ د 2018 میلادي کال د جنوري په 5مه د امریکا د متحده ایالاتونو په کالیفورنیا ایالت کې د 80 کلونو په عمر وفات شو. تر مړینې مخکې چې لای د افغانستان په نوم د افغانستان د اوسني تاریخ په اړه یو اثر تر کار لاندې و، پراکته د ازادي راډیو مرکزي دفتر ته راغلی و. ما ترې پوښتنه وکړه چې د ده په نظر د ده مهم آثار کوم دي. دوی وویل
زما په آثارو کې ډېر مهم عمده متاسفانه وایم، یا وایم چې په انګریزي کې دي، او په کیمیا باندې ما ډېر کار کړی دی، او یو مهمې دورې د افغانستان باره کې، د هغه د افغانستان سیاسي او ډیپلوماتیکي تاریخ دی، د امیر دوست محمد دملین د امیر عبدالرحمن خان ترملین پوری او بیا هغه د بل عمومي عمده مهم کتاب زما په تاریخ د افغانستان حکومت او جامعه د امیر عبدالرحمن خان په اکملیک بل دا انګلیزی دی او بل هغه د افغانستان د شوروي يرغل او د افغانانو ځواب دا په انګلیزی کې د ام د کالیفورنیا پونتون چاپ کړی دی او تر هغه د مخالونه کتاب زما چې په انګلیزی کې دی افغانستان د داخلي انکشافات له یو زر اتسواتیانه تر یو زر اتسو شپږنه یې پوري
له پوهان کاکړ څخه می د پښتو او دری مهمو آثارو پښتنه هم وکړه
پاچا امان الله واکمنیت یو نوې کتنه د تاریخي آثار زما په نسره مهم دی بل یو کتاب چې دسه نوم یې نه دی اوریدل شوی او ډیر ځان مشه شوی نه دی مګر زما په نظر ډیر مهم دی هغه په نامه د جنگ دوم افغان انګلیس او بلې د فهم فارسی کې افغان افغانستان و تاسیس دولت از طرف افغان ها در هند فارس و افغانستان
پوهان کاکړ د ډاکټری سند اخیستلو لپاره په خپل اثر کې د امیر عبدالرحمن خان د سلطنت پر وخت ډیر تمرکز کړی دی له دوی څخه مې همدا پوښتنه هم کړې چې په تیرو نږدې دریو پیړیو کې د افغانستان په تاریخ کې آیا یوازې دا دوره مهمه وه
امیر عبدالرحمن خان دوره په افغانستان په تاریخ کې ډیره مهمه دوره ده په افغانستان کې د معاصر افغانستان کې لومړنی معاصر افغان دوره هغه دوره ده چې افغانستان د احمد ستر احمد شاه په لاس باندې بنیاد کې خود جوړ شو یعنی په داسې حال کې چې افغانستان مخه تر هغه تجزیه او یو برخه د صفویان په لاس کې او بل برخه د مغولي هند په لاس کې او شمالي برخه د افغانستان د یا څه محلي واکداران او یا د ازبکان تر لاس لاندې او احمد شاه ستر احمد شاه غټ جنرالي سیاست نظری په دې کې ده چې دغه ټول افغانستان بیرته سره متحد کړ له آمو سین تر اباسین پورې پورې د افغانستان جوړ کړ او په دغه کې د یو دولت یو سیاسي نظم په منځ کې راوړ او دا د افغانانو لپاره
تاسو نه غواړم ډاکټر صاحب نست په فکر باندې د افغانستان په معاصر تاریخ کې ډیره مهمه دوره د احمد شاه بابا
ډیره مهمه ځکه چې هغه افغانستان جوړ کړ او نظام او دولت جوړ ک او د هغه میراث ټول افغانانو ته مخزن پښتنو ته داشو چې د خپلواک ملي سبب ژوند کول او په یو آزاد خپلواک مملکت کې
کېدې چې پښتنو کوم څه تاسو په عبدالرحمن خان دوره سره انتخاب
کړم هغه مې دی لپاره انتخاب کړ په هغه وخت کې د آرشیف کې د یادداشتونه چې و د راپورټونه چې و د آرشیفي مواد معلومات چې و دا په ټایپ سره لیکل شوی و هغه په خطو تورو خطو حروف سره و نظمستر کوته هغه نه پېک او تکلیف نه پېک او په داسې حال چې مخکې دورو کې هغه مخکې موضوع چې ما انتخاب کړی و هغه په نو کینی قلم باندې کې ډیر مینو سترګ باندې فشار راوړ
دغه مراجع په انګلیسي ژبه وی
دا مراجع ټولې په انګلیزي ژبه وي دا په وخت په لندن کې چې و اول ته آرشیفي مرکز معنی دا چې د آرشیف خو یو مفهوم د کلمه ده یعنی د افغانستان په متعلق د انګلیس د برتانوي هند حکومت کې چلته و هغه د افغانستان په متعلق ډیر زیات معلومات له مختلفو منابعو څخه هم رسمي او هم خصوصي هم د استخباراتو جاسان په سر تر کړی هغه ټول خوندي دي او هغه اوس دم حاضر الته په لندن کې د لندن کتابتون د بریش کتابتون په هغه کې خوندي دي الته خطي نسخه هم دي او الته دغه تور راپورونه لیکنه اوراق پانی چې د افغانستان په متعلق وي او نهایت دي د الته خوندي دي څوک چې د افغانستان تاریخ لیکي مخصوصا په نسو پیړۍ کې تر هغه نه بل قوي مهمه منبع د افغانستان لپاره نشته
بله ډاکټر صاحب دا خو تاسو واسیکړه چې تاریخ مهمه دا وره بل نشته تاریخ مهم اسناد نور نشته لیکن تر څه حد پورې د بریتانیا په اسناد باندې یو افغان اعتماد کولای شي چې دا به موثق وي
خبره ده سده چې دغه معلومات یا مخصوص آرشیوی مواد په هیڅ ځای کې کاملا به طرف نه وي او دا د مورخ وځي حتی د خپل حکومت چې لیکنه کوي هغه هم د خپل عینک خپل نظر لیکنه کوي خبره فقط دا چې تاریخ لیکون کی وظیفه دغه ده چې دغه قابلیت او دغه مهارت دغه میتود باندې پوي چې هغه سم له ناسم سره تفکیک کی حقیقت له بربګان سره تفکیک کی او د سم او ثقه صحیح مواد لمخه په تاریخ لیکل باندې پیلو کی تاریخ لیکي دا اغم نه ده یعنی یو دښمن به هم دی او چا په اړه کې مواد را پریدي هغه کوم د سینې د چې ټول به پروپاګاندا وی او ټول به سم وی د حکومتونو د سینې ده او اما خبره پدې کې ده چې وای الته د استخباراتي مواد چغیر ټولول خو هغه د دې لپاره ټولول چې خپل حکومت تاغه صحیح پیخ هغه پیخ چې سره کوم چې پیخ شي وي دي د هغه باره کې صحیح معلومات ورکي چې د هغه د هغه معلومات په بنا باندې سیاست وځي کی او له حکومت سره به معاملې وکي نو له همدې دسه هم نه ده چې هغه به کاملا د باطل وي او د اعتبار ور باندې
ترڅو هدا پوری د شوروي اتحاد په مراجع او په اسناد او رټول کړه اسناد باندې تاسو اتکا کولای شئ
د شوروي اتحاد ز په روسی باندې متاسفانه نه پیګم او هغه اسناد زه نه پیګم چې هغه بلته د خلکو د استفادې لپاره په کتابخانه کې کېږي د ارشیفونو کې کېږي شوی وي اما د شوروي جنرالانو او لویانو زیاتو د خپل یادښتونه د خپل یادښتونه مشاهده د کتون نه بخي لیکلي چې اتمان بده اما دا خود غس نزدې دوره ده چې په دې باره کې خپل افغانانو هم لیکل ډیر کړی دي او خپل د غربیانو هم ډیر لیکل کړی دي او یو غټ خصوصیت د دغه دوره دغه ده چې په دې باره کې د مختلفو منابعو د افغانانو د نور لخوا ډیر آثار ډیر رسالې ډیر کتابونه لیکل شوی او هغه ټول به واقعي او افاقي او سم او درست نه وي اما لکه څنګه چې مخکې وویل د مورخ وظیفه فقط هم نه ده چې سم له ناسم څخه حقیقت له پروپاګاندا څخه بیل کی او د حق او ثقه معلومات په اساس سره د تاریخي دقیق د رقمي توت په دقیق استفاده سره ترې استفاده وکي او یو شی ولي کی چې هغه په واقعي هغه څه وی چې رښتیا هغه څه چې مخکې به شي د حقیقت یو آینه یو بیان یو کشره وي
یعنی تاسو د روسی جنرالانو مسله د ګروموف کتاب دا په پښتو باندې په دې باندې اتکا کولای شي
نه نه خبره بده یعنی په ټولیز ډول سره اتکا به یو باندې شي کولای اما فقط مختلف او خاص او موضوعات باره کې هغه لیکنه ده د هغه معلومات دي په همغه موضوع کې نور معلومات هم دي دا بیا سره پرتلکی مقایسه کوي خپل عقل او ذکاوند هم کار یو مورخ یو تاریخ پو ته دا لازمه ده چې فقط یعنی هغه باید واقعا یو ذکی او مستعد سره هم وي دغه قوت تفکیک ولې دغه تفکیک ولې دغه سم ده دغه ناسم ده دغه پروپاګاندا دغه تبلیغ ده نو نو پولیس
کچرته ډاکټر صاحب محترم له تاسو سره مسله یو څوک موافقه وکړي هغه څه چې بهرنیانو لیکل دي په دې کې به شاید تفکیک تر یو حد پورې ستاسو غو نه کسانو لپاره چې تاریخ لیکي ګران نه وي تفکیک کوي سم له ناسم لیکن د افغانستان د نن حکومت یا دشتونه لیکل سوي دي اکثر ډیر کتابونه په دې ورستیو کلونو کې چاپ سوي دي هغه کسانو خبره کړې دي چې هغه په خپل یو سیاسي تنظیم ته مایل خلق ول او لډیر مخبل اوریدل دي مثلا کڅوک د دیموکراتیک ګوند غړي دي او څوک د دوی په مخالفت کې هغه هغه تور نه ویسه د شین اسم لیکل ده او برعکس کوم نور سه لیکل دي فکر نه کوي دی افغان په لیکنه کې بیا تفکیک ډیر ګران دی
نه دونه مشکل نه مشکل په دې نه ده چې په عین موضوع کې ډیر لیکنې د مختلف خلکو له خوا دي مختلف اشخاص له خوا دي چا د مذهبي نظر چا د سن نظر چا د ژبې نظر چا د ایديالوژي نظر لیکلي او چون آثار ډیر دي نو یو تاریخ پو باید ټول ولولي او لغه ټول نه هغه څه انتخاب کړي هغه مواد نه استفاده وکړي چې د هغه په نظر سم وي او د دې تفکیک دوه مشکل پدې نه دي چې منابع دي اما د مورخ د تاریخ په وظیفه لا درنه کوي چې باید څو وخت کتاب لیکي باید راټول ولولي مورخ وظیفه فقط دغه ده اساسا چې د خواني دوره بیرته احیا کی ټول خو نشي کولای نه ممکنه ده اما مهم او عمده الخونه احیا کی خلصونه کې ته وړاندې کیږي
استاد جنشان په معاصر تاریخ کې زخپلم دی جنو پیشو مثلا شاهد یم، مثلا په پېښور کې د حافظ الامین د کورنۍ غړي ما ولیدل. خلکو یو څه ویل چې حافظ الامین یو ډول وژل شوی دی، د د کورنۍ غړو بل څه ویل، نورو بل څه ویل. فکر نه کوي چې معاصر تاریخ مهم ډېر مشکلات لري؟
دا خبره بالکل بزیاده. معاصر تاریخ تر مخکې دورو تاریخ نه مشکلات پدې لري چې منابع مختلف دي او ته څنګه تفکیک کول شي دغه درست او دغه درست نه ده. دوی کې هغه هغه دغه نشریم چې دي ډېرې مغرضانه زیاتې دي. مثلا تاسو ویل د حافظ الامین مرګ، رښتیا تر اوسه پورې دغه تثبیت نه ده چې هغه په څنګه ډول سره وژل شوی ده. خو بیا هم که یو څوک د حافظ الامین له کونډې سره خبرې وکړي، د هغې معلومات راټول کړي، هغې نه معلومات او دغسې نور کسان چې هلته صحنه کې حاضر وو، د هغې روایت به تر ټولو مهم وي. یا مثلا د میر اکبر خیبر وژل چې باید هغه پیښې رابرسېره کړلې، د ډېر سترو پیښو سبب شو. د میر اکبر خیبر په مرګ هم تر اوسه پورې تثبیت نه دی، اما په غالب احتمال سره زما دلته بیا سره خپله هغه وړاند داسې وایي، داسې نه چې قطعي حکم کوي، چې په غالب احتمال سره هغه به د زما د معلوماتو له مخې، زما د تحلیل له مخې، چې هغه د کارمل د ملګرو لخوا او د هغې په هدایت باندې دا سړی تورو شوی دی.
د پوهان کاکړ اروا د شادوي دا خبرې په 2008 کال کې له ازادي راډیو سره کړې وې. تاریخ پوه شاهسوار سنگروال د دوی اسیسټانټ او مرحوم کاکړ د خپل ژوند په وروستیو کلونو کې څو اونۍ په لندن کې د سنگروال صاحب میلمه وو. د پوهان کاکړ د تاریخ لیکنې د ځانګړتیاو پوښتنه مې له شغلې سنگروال څخه وکړه.
د دې هغه د لوړو زده کړو مساله هم تقریبا د یو اکاډمیک او مسلکي سړی دی، د خپل رښتیا د خپل پوهې، یعنی د په تاریخ لیکنه کې پی ایچ ډی کړی ده او د اختصاصي ځانګړي هغه د تحصیل هغه حاصل دی، او بل د دې د دې د اکاډمیک په هغه لمړی سره خو نه سملې، یعنی دغه دوم د ردیف کې خلک راځي چې فرضاً کم مثال د زدر توای ما د ډاکټر زاهر، ډاکټر زاهر زکه چې ډاکټر زاهر په هغه اول نسل کې راځي، د ډاکټر زاهر په دغه ردیف کې چې څوک دي، د اول نسل خلک دي چې د بیرونی زده کړې وکړي او لوړ زده کړې په خپل تخصصي رشته کې وکړي. دغه دوم پخت اکاډمیک پخت کې آسان کاکړ راځي. آسان کاکړ په تاریخ کې ځانګړي زده کړې کړې، نو په هغه د تاریخ لیکنې په معاصر میتود باندې پوهېده.
سنگروال صاحب وبخشه، که چېرته یوازې علمي زده کړې وي، په ګڼو نورو مواردو کې له ادبیاتو نیولې تر تاریخ پورې او په نور مواردو کې، په تیرو فرزند شل دیرشو کلونو کې یا چلویشتو کلونو کې ډیرو افغانانو لوړې زده کړې وکړي، ډاکټرایو وکړي، لیکن ولې داسې علمي آثار خلق نه کړل لکه د حسن کاکړ چې بهرنیانو ته هم مرجع ګڼل کیږي؟ خو
دي خو څول عملو نه ده دي چې تاسو خبره یو څوک تحصیل کوي په یو رشته کې، خو لیکوال نه ده. د دغه په څنګه کې چې د خپل مسلک او اکاډمیک څوک دی، نو د لیکوالۍ استعداد هم لري. فرضاً موږ داسې کسان لرو په تاریخ کې، لکه فرضاً د ډیرو نمونه زه درته یادولی سم چې هغو پی ایچ ډی کړی وه په خارج نه، تقریبا څو ډیګریګانې راوړې وې، ولې د لیکلو استعداد یې نه درلود. د ده یوه ښېګڼه دا وه چې ده په پښتو، په فارسي او په انګلیسي درې واړو ژبو لیکنې کړې، دی یو لیکوال و. نو ځکه خو او دا چې نړیوال هم د ده په لیکلو باندې استناد کوي، ده یو علت دا دی چې ده په انګلیسي فرضاً دا اوس رسکی ما سره دوه کتابونه دي. فرضاً یو کتاب دی گورنمنت اینڈ سوسایټی ان افغانستان، امیر عبدالرحمن خان چې فرضاً دی امیر عبدالرحمن خان وخی، فرضاً یو بل کتاب هم را سره دی آسان کاکړ افغانستان، دا تقریبا یو کتاب دی زه فکر کوم دغه دی وروستی کې دغه کتاب لیکلی، یعنی فرضاً ده په دغه درې واړو ژبو باندې لیکوالي کړې دی. نو ځکه خو ډېر
خلک سنگروال صاحب وبخشه، بیا هم په همدې برخه کې هم مثلا د کوم افغانانو چې په تیرو شاوخوا حتی 500 کلونو کې په بهر کې زده کړې کړې دي، له بهرنیو ژبو سره آشنا شوي دي، له مشهور ژبو سره آشنا شوي دي، چا انګلیسي زده کړې ده، چا روسي زده کړې ده، چا جرمني زده کړې ده، لیکن په علمي برخه کې دغه سه د پام وړ کار نه کړی لکه د حسن کاکړ. نو بیا هم د حسن کاکړ ځانګړتیا بل پڅ کې ده. تاسو دوه موضوعات ته اشاره وکړه، یو د تخصص پی ایچ ڈی په تاریخ کې، او بل دې ته مو اشاره وکړه چې د لیکوال وو، او دې ته مو هم اشاره وکړه چې له نورو ژبو سره آشنا وو. لیکن کېدای شي چې هم د درې صفات یو بل افغان هم ولري او لري، لیکن مطرح شوی نه دی.
کابل په پانتون کې استاد او اولته په همدغه مسله کې تدریس کړی دی او ډېر شاګردان یې روزلې دي. دریم چې د بل خبره چې د په هغه شهرت باندې زیات اغیزه وکړه، د ده بندې کېدل و. دی د روسانو په وختو کې، فرزند د کارمل په وختو کې، د نجیب تر وخته پورې، د نجیب په شمول دغه وخت کې دی په زندان کې و، او د نړیوالو پام هم ده ته واوښته، او دغه بندیخانې هم تقریبا په ده باندې اغیزه وکړه. او بیا د کله چې دی پیښور ته لاړ، په پیښور کې له یو شمېر بهرنیانو سره ولیدل، خصوصا د امریکایانو سره، د انګریزانو سره، او د چونزده کلم په بریتانیا کې کړی وي. نو د دغو خلکو سره چې هغه وخت تاسو ته معلوم و چې د روسانو په وړاندې باندې امریکا او بریتانیا د هر چا نه ډېر په دې کې دلچسپي درلوده، حسن کاکړ دلته هم هغه خپلې لیکنې چې د مخه کړې وي، یا په زندان کې ځینې یاداستونه اخیستي وو، دا یې هم دغه ډلهییزو رسنیو ته، نړیوالو ډلهییزو رسنیو ته په واک کې ورکړ. حتی دی چې په امریکا کې هم قبول شو، د همدې اساس باندې چې د په پلیچرخي زندان کې ډېرې سختې بختې لیدلې وي. د دغه ټول
نه سنگروال صاحب، دا خو بیا هم د ژوند ځینې برخې شوې، لیکن په علمي لحاظ باندې حتی په داسې وړو هیوادونو کې لکه په چک جمهوریت کې، په پوهنتون کې دلته یو افغان دی ماستری اخیسته، هغه ویل وای استادان مو د تاریخ په برخه کې، حتی د شرق په سطح باندې په منلو استادانو کې حسن کاکړ پیشنی، دوی هغه له سیاسي بیکګراوند هم آشنا نه دي. مثلا همدغه افغان د ډیورنډ پر کرښه باندې تیسس لیکه، د لدا سره ما خبري کوله، درته وویل چې د حسن کاکړ مرجع سی ولیدله، ډیر خوشاله شو، استاد می هغه راهنما لار شو، د استاد می ویل سي دغه تاریخ پوه دی، دغه لیکوال دی. نو فکر نه کوي چې د تاریخ په برخه کې خاص استعداد د حسن کاکړ د دې سبب شوی دی چې د ډیر مطرح
اولین یو خویده ام دا خبرم واتما ویل چې د لیکوالو او فرزند بهرنی ژبونه، فرزند اولین کتاب چې د ډیر مهم په بهرنی ژبه ترجمه کړ، هغه د کابل سلطنت د الپسترون کتاب چې دا ډیر یو مهم کتاب و، دا د ترجمه کړ په هغه وخت کې چې د لا پی ایچ ڈی ته نو راغله، او د هغه وخت ټولنې چاپ کړ. او بل مهمه خبره چې ډیره ماته د پام وړ ده، د په نړیوالو سیمینارونو کې ډیره برخه واخیسته. تبیګ په یو سیمینار، په دوه سیمینارو کې زور سره وم. یو سیمینار چې د ځان د کرخه په تړاو باندې چې ما هم مقاله درلودله، او دا هم په جرمني کې دایر شو. په دغه کې کانفرنس کې په خپل دغه کانفرنس جوړ شوی د امریکایانو لخوا، او په دې کې د پاکستان استازي هم وو. او دغه چې دول نور ډېر کانفرنسونه، فرضاً په بریتانیا کې یو کانفرنس درلوده، همدی په کې وو، او په ترکیه کې رښتیا د ترکیه په کانفرنس کې زه د سره ومه چې بیا د عراق دلته ما سره تقریبا درې کې ما سره په کور کې اوسېده، یو ځای دلته د بریټش کتابتون ته بیا یو ځل لاړو. ما چې هغه اسناد د ایران د کرښې په تړاو پیدا کړي وو، دا اسناد چې ما وروښودل، د ما ته لیسې ما دلته تحصیل مو کوو، زه ډېر وګرځېدم، لیکن دومره چې تا دا پیدا کړي، دا ما تروسه نه پیدا کړي چې ما د بریټش لایبراري نه وختل. او تقریبا په بریټش لایبراري کې چې زه دی ورننوتلو، دا د ریسپشن نه نیولې تر د اخر پورې، دا ټولو دوستانو هاي هاي ما ته ویل چې ته لکه چې همدلته پیدا شوی. ما نه تقریبا 15-20 کاله کېږي کاکړ صاحب چې په همدغه دروازه اوس زما نه نو زما نه دا خلک ما سره بلد دي. نو د دغه کانفرنس څوک دې د ماترا کېدل او بیا الته دې خبرې د مسلک پر نه کې بیا د ټول پیخو کې تقریبا د حضور حضور او دې منظم راغلی دی یعنی د ځون سره ته ورته برابر سی علاوه دې نه چې دې لیکوالو علاوه دې نه چې دې یو اکادمیک مسلکی سره وو خو دې ټول نه دې ښه زمينه ورته برابر سی په ملي سطح او په نړیواله سطح د کنفرانسونو کې برخه ترانه هم دې وپېژند کوردینه مو پېژندل شاګردانو ورته احترام درلود لیکنو یې تقریبا چې په دې درې ژبو لیکنې کړي دا ټول هغه مسایلو چې دې باندې دې په تاریخ لیکنې باندې دې په مسلک باندې ځانګړی اغیزه کړې ده.
سنگروال صاحب په تیرو تقریبا ډېر څلوېشتو کلونو کې په افغانستان کې سیاسي تاریخونه لیکل شوی دی او یا مثلا د سی وایم چې د خاطرې خاطرو په نوم باندې سیاسي تاریخونه لیکل شوی دی چورته ګورو وار له وارې لیکنو په یوه سده طرف واقع شوی دی به پرېتوب پرې شوی دی لیکن د حسن کاکړ په لیکنو کې به پرېتوب ډیر واضح دی همداسې تاسو سره هم نظر یاست
یار تر یو بریده ما زکه په زینو مسایلو کې دوه مرن به پرې نه ده پاتې سوی یو څه تاثیر پیو
مثلا تاسو مثال راکولای شئ
او مثال مې اوس درته ویلی فرنده یو مثال دا چې د رښتیا هم په زندان کې وکړول سو د دې ستونزې ولیدلې بیرون چې راوته یې د کتابخانه نوم به نه اخلم یو چالو خو و پرول سو چې هغه پیسې د زندان ته راوړلې او په هغه باندې د گزاره کېدله دغه دغه کړهونو یو څه پی اغیزه وکړه نو دلته شاید یو څه مسائل ته لګ حقیقت نه بللی نه دي خو لګ بپکی هغه وی لګ غلو بپکی وی خو دغه مرام نه چې هغه تاریخ لیکنه باندې سورې ورزولې ولې بیا هم زپتې کوم دی یو انسان او دی انسان ته توګه نه تبن چې یو چالو خو څوک زورول کیږي لګ با ډیر ډیټیل ته ورځي هغه ډیټیل بم لګ کې هغه د تشکم ځان رسیدلې نو دا تاثیر به کی زنه وایم چې بیخي به دا تاثیر به دیږي خو به تاثیر بم نه وي ولې که چې په پرتلیزه توګه د نورو سره وکړو په نورو کې خو به یاد دربار اغیزه پیوه یا به د اوږدي مسله وه او یا به غیر مسلکي سړی وو اکاډمیک زده کړې به یې نه درلودلې په معاصر میتود به بلند وو د تاریخ لیکنې شاید په نورو باندې دغه سوری پروت وو خو په ده باندې دغه سوری پروت نه وو فرضاً د هغه وخت ما اجازه راکړي نوم به یې واخلم فرضاً افغانستان د پنځ قرن اخر فرضاً تاسو وګورئ د تاریخ لیکلې واقعیتونه ویلي دي ولې دغومره جانبدار پاتې شوی دی چې سړی د ده هغه ښې لیکنې به کړي ولې هغه ته دونه څوسپنې راوستي دي چې یو بل سړي باور پرې کمیږي ولې د ده په لیکنو د چا باور نه کمیږي ځکه چې د لیکنې په میتودیک لحاظ باندې هغه د تاسو خبره هغه د بې پرې د یو ناپیلی انسان په توګه باندې دغه کړی دي.
سنگروال صاحب تاسو مخکې وویل او دې ته مو اشاره وکړه چې په لندن کې دوه درې اونۍ په ان کاکړ لټا سره په کور کې وو کله دوی د خو خاصیت په اړه راته وایست چې ورس به څنګه تیرا ولا او څه کې څه کولی
دې ټول نه څرخ سي اته یعنی تاسو یې کینو کوي چې هغه وخت دلته دایما ماشومان مې هغه وخت واړو خدای شي وګنه دې په 2015 دلته راغې د ما دغه مسیر زوی مې دغه وخت په خیال مې څوار لس کلنو دغه نور وړ وړ ماشومان هغه ته د خبرې کې ډیر خوب سړی وو ډیر عادي سړی وو ډیر فرمایشي سړی نو اته ما یې نه چې زه به تاسو ته په هوټل کې ځای ونیسم ولې تا کور تنګ ده ما نه ما کور کې ځای ستا د خو ماشومان دي واړه دي مونږ خو مایلې د وطن خلک یو او شمېر مې مایل زیات دی ما نه خدای مایل اته بچیان دي علاوه د ښځې نه چې زه ما اته بچیان دي ته ورسره هغه سي لکه یو مکتب د کور داسي وینا زه ډېر پکې خوشاله یم بس دلته بیا ما یو غونډه ورته ونیوله هغه غونډه کې تقریبا لږ تر لږ یو اتیا سل نفرم راټول کړل ته چې د خبرې وکولې هغه خبرو کې په اصطلاح زه خو کابل کې د اسستان توم دلته ما اسستان توم نو بیا دا هغه خبرې چې د دوستانو ته کولې هغه دوستانو دې د مینه وښودله بیا یو ځای نیم ځای نورو مېلمانه سو دغه زړو خاطرې چې فرض د درلودې چې یو څه تبدیلي پکې راغلې وه هلته به دی راغی دواړه به روان وو یو تعمیر ته به ودرېده ما ته یلې چې ولا د ما وختو کې دغه تعمیر داسې نه و اول دغسې و بیا هغه ځینې کسانې چې دلته یا صنفیان و یا همکاران یې دغه یې پیدا کړل. په هغې کې فرضاً یو یو تن نر و یو دوه تنه ښځې وي، خو ښځې و دا د ده چې هم صنفیان و یا مالته ورسره و لږ سپین ګیریسي و، خو دی په هغې کې لا لږ ښه و. فرضاً هغو سره ځینې خاطرې چې وویلې، یعنې په ټولنیز لحاظ دغسې یو انسان و لکه څومره چې نوم و هغسې نه و. یعنی نوم په دې مانا چې نوم د رښتیا د کاکړ صاحب ډېر لوی نوم دی، ولې کله به چې ورسره کېناستېدلې د یو ساده یو صادق انسان او یو ډېر ټولنیز انسان، یو ډېر اخلاقي انسان چې د هر چا سره په همغه ژبه باندې ډېره ښه ګزاره کولی شوه او ډېر ښه یې د یو چا هغه دریز معلومولی شو ځان ته. نورې ډېرې ښېګڼې فرضاً چې سړی رښتیا هم کولی شي چې په آسان کاکړ باندې ډېر څه ووایي او ډېر څه ولیکي.
له تاریخ پوه سنګروال څخه مننه. له یوې خبرتیا وروسته د یو تازه بیر خبر لرو. شاعر محمد وسیم مومند وفات شو.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاټ کام کې له آزادي رادیو
شاعر او لیکوال محمد وسیم مومند ومر. د د جنازه د سیشن بی پورس په مرکزی بغلان کې چې د سولې په کلونو کې د بغلان مرکز او خاورو ته وسپارل شو. محمد وسیم مومند د افغانستان په شمال کې له خو فعالانو څخه وو چې ډیر کله به په خپل حجره کې د شاعرانو او لیکوالانو بندر نه جوړول. شاعر او لیکوال ذبیح الله احساس ازادي رادیو مجلې ته وویل چې خدای بخښلی مومند پورستیو کې په یو یونلیک کار کاوه. د مرحوم مومن پاړه نور لشاغلی احساس خاور
وسیم مومن صاحب دی الله وبخي دای د شمال په کچ یعنی د بغلان په ولایت په سطح باندې یو لیادو شاعران او لیکوالانو څخه د نه یوازې چې دای د شیر لیک د خپل نثر لیک د پدې رستو کې د ایران ته لکه کوم سفر کړو داغه په سفرنامه به لیکله بغیر لیکل به د خپل فیسبوک باندې نشرول. خود دې تر څنګ د یو له هغه وختونو په تیرو لسیزو کې چې دلته د پښتو ژبه د شعر او ادب او د مشاعرو جوړولو یعنی د ډیرا پایني وخت کې د مشاعري یو ځای کله چې بد بغلاني ځوانانو سره کې ناستل او یو یو پروګرام به سره برابرونه د وسیم مومن صاحب ډیر به شپور د دې د لپاره آماده و چې هلته د ځوانان ټول شي او شاعران او یو یو مشاعره دي وشي. په دغه دغه اوس وخت کې تقریبا په دې دوه درې کلونو کې هم د بار بار دغه ډول مشاعره جوړې کړلې او ځوانان سره راټول کړي سره کېناستل به یعنی زما هغه د دقیقو بغو د مخې چې الله دې وبخي خدای دې جنتونه ورکي د وفات کېدون یو لس پنځلس ورځې مخ کې احوال هم سره اخیستنو دا د جدي پلانو چې پام دغه شپو ورځو کې د ژمی په دی یخو هغه کې بده یو خپل دیره کې مشاعره جوړی. نو دغه ټول هغه شیان چې وسیم مومن دی او خيار او بارزښت او د ارزښتونو د پیژندون کې انسان په توګه متعارف کوي داغه تشه دی او شاعر په توګه دی او لیکوال په توګه حس حسته خداغه تشه دی او یو مشر په توګه دی او سیمه کې دی او یاد کس په توګه باید وشي او دغه وادي خادبی مونږ ورته دعا کوو دا ټول کورنۍ ته خواخوږو ته سره په دې غم کې زه یقین لرم چې څوک چې مومن سي پیژن یو د شعر او لیکنو او د کوششونو څخه خبر وینو د ته دعا کوي.
له شغل احساس څخه مننه. د بغلان ادبي بهیر په فرهنګي ماشام کې د محمد وسیم مومند یو غزل.
ماخام ماخام دیوی دیوی د محفل ماخام ماخام دیوی دیوی دی محفل رباب رباب نغمه نغمه دی محفل سولی پمنګ باندې سویر کړه سولی پمنګ باندې سویر کړه هر خوا طرف لمحه لمحه دی محفل خلق د قاف د خاطرو کړي کسی زمنګ د چون غر کسی کسی دی محفل زده گذار په مازیګر یم مین زده گذار په مازیګر یم مین قوم افسوس چې بيد هغه دې محفل د سالو پیس کې هوا پورته کړه د سالو پیسکای هوا پور تکړه ناز پناز نخری نخری د مفل د جبین خالی د هندوی پشان د جبین خالی د هندوی پشان سری لبان اسری اسری د مفل ماخام ماخام د اورا ټول دیاران ماخام ماخام د اورا ټول دیاران وسیم غزلو ترانه د مفل
د خدای بخشل مومند اروال شادوی د افغانستان په شمال کې د مرحوم مومند په څیر د یو شمیر لیکوالو له برکته ادبي باندارونه تاود او رانه شوی دي. دوی د ادب دیوه په جګړو لوږی فقر او بې وسۍ کې هم بل ساتلې ده. دا دیوه دی نمرې
لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري
په 2023 کال کې په افغانستان کې د کتابونو د چاپ چاري د 2023 او 2024 کلونو په پرتله څنګه څه خورېدلې وي په خواله رسنیو کې چې ما د صداقت خبرندوی ټولنې د کتابونو لړۍ ولیده څلور وشت عنوانه کتابونه چاپ کړی دي. په کابل کې سروش خبرندوی ټولنې هم همدومره کتابونه چاپ کړی دي او اکسوس هم. د اکسوس خبرندوی ټولنې په کتابونو کې یو هم د کډوالۍ په نوم اثر دی چې د کال په وروستیو کې چاپ کړ. دا کتاب لیکوال عبدالوهاب مومند لوستی دی. دوی د کتاب د محتوا او لیکوال په اړه خپل نظر او معلومات را سره شریکوي.
د افغان کډوالو پر ژوند او د هغوی پر وړاندې د کوربه ټولنو د چلند په اړه یو ځانګړی څېړنیز اثر بلل کیږي. د یاد کتاب لیکوال ډاکټر سیبوید وطنیار دی او دغه کتاب په کابل کې اکسوس خبرندوی ټولنې په 111 مخونو کې د تازه چاپ شوي اثر په توګه په ښه کیفیت او صحافت د کتابونو بازار ته وړاندې کړی دی. د کډوالی کتاب یو سیریز څلور برخې او څلور فاکتورونه لري چې د کډوالی ګواښونه، حقیقتونه، تمې او ننګونې راپټه کوي. مخکې له دې چې د یاد کتاب څلور برخو ته راشو اړینه ګڼم چې ډاکټر سیبوید وطنیار درو پیژنم. ډاکټر سیبوید وطنیار یو سیاست پوه، څېړونکی او لیکوال دی چې په مقایسوي سیاست، جنگي ډلې او د جګړې وروسته حکومتولۍ کې ځانګړی تخصص لري. نوموړی په افغانستان کې زیږیدلی او په آلمان هیواد کې زده کړې بشپړې کړې دي چې د هایډلبرګ پوهنتون څخه په سیاسي علومو کې هم ډاکټرا ترلاسه کړې. وطنیار صاحب له مخکښو څېړنیزو بنسټونو سره هم د همکارۍ ترڅنګ په کمبریج کې د پالیټکس آفټر وار نیټورک غړی هم دی. اوس راځو د کتاب برخو ته. مخکې مې هم یادونه کړې وه چې د کټوالی کتاب په څلور برخو ویشل شوی ده. لومړۍ برخه کې څېړونکی د کټوالی اړوند تیوري، اقتصادي اړخ، کلتوري اړخ، مذهبي اړخ او میتودولوژي موږ ته راسپړي، او دویمه برخه کې د ریښو پرې کول او لویدیځ د سفر ننګونې او خطرونو په اړه بحث کوي. دریمه برخه کې لویدیځ ته رسیدل او ټولنیز ننګونې دي، همدارنګه کلتوري توپیرونه موږ ته راپیژني. څلورمه برخه کې څورستۍ برخه ده د کتاب د کډوالۍ اغیزې، هر اړخیزه پایله او معتبر ماخذونه ذکر شوي دي. هیر د نوې پیاد اثر کې داسې مستند شوي د مهاجرت کیسې راخیستل شوي چې لوستونکو ته ښه واضح بحث وړاندې کوي، او د دې ترڅنګ د همدې کتاب په شا پختې باندې لیکل شوي چې دا کتاب لوستونکو ته د کډوالۍ د پیچلو واقعیتونو ژور پوهه وړاندې کوي چې د کډوالو پر کلتوري، ټولنیزو او احساساتي ننګونو رڼا اچوي، او د دوی له کیسو سره د خواخوږۍ او ژورې اړیکې احساس راپاروي. همدارنګه د پیژندګلوۍ، ادغام او د بې ځایه کېدو د تلپاتې اغیزو په انتقادي تحلیل سره دا کتاب د لوستونکو لپاره په نوي لیدلوري بحث کوي چې غواړي د کډوالۍ د پیچلتیاو او د هغه د فردي او ټولنیزو اغیزو ژور درک ترلاسه کړي. د کتاب په دې متن کې لیکوال کډوالۍ موږ ته داسې راپېژني، زه اړینه ګڼم چې دغه برخه یې زموږ د کډوالۍ لار وپېژني، کټ مټ ویل ولم او دا وګورو چې لیکوال او څېړونکي کډوالۍ موږ ته څه ډول راپېژني. د کتاب متن کې داسې لیکل شوي دي چې کډوالۍ یوازې یو فزیکي بدلون نه ده، دا یو ژوره روحي او فکری مبارزه هم ده. هغه خلک چې خپل ټاټوبه پریږدي ډیر کله ځانونه په یو پرانستې فضا کې بې وسه احساسوي، چیرته چې نه له یو ځای سره تړاو لري او نه بل ځای کې هغه احساس لاسته راوړی شي چې د ځانیتوب او کورنۍ جوړولو لپاره اړین دی. خو که څه هم لویدیز د ګڼو خلکو لپاره د نویو فرصتونو ځای دی، خو د پردیوالي او یوازیتوب بیا دومره لوړه ده چې یوازې لږ کسان یې په بشپړه توګه زغملی شي.
له عبدالوهاب مومند څخه مننه چې د کډوالۍ د کتاب په اړه خپل نظر له ازادي راډیو مجلې سره شریک کړ. مهاتما ګاندي وایي ښه کتاب هغه خزانه ده چې نه تمامېږي. له همدې سره د دې اونۍ خپرونه رانغاړم. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم.
شرموی شراب دیگو صدقه در نکلانچی شرموی شراب دے گل مخ دے گل سترگے گنگنا لت دے گل خندا دے گل غاش دے گل شون دے گنگنا ناز دے گل عطا